دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د طالبان حکومت په افغانستان کې د هغو هوایی او ځمکنیو حملو غندنه کړې چې پلی د پاکستان پر غاړه اچول شوی د اسلام آباد نه د امریکا غ خبریال ایاز ګل په خپل را لګلي رپورټ کې وایي چې طالب چارواکو پرون د شنبې په ورځ د وري په ویشتمه په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښت. طالبانو پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه پر ارغلونو تورن کړ. ویل کېږي چې د پاکستان د هوایي پوځ د جټ الوتکو په بمباریو او د کونړ په ولایت کې د توپچي قواوو په ډزو کې د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په خوست کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان جټ الوتکو څو کلو باندې د شنبې په سهار بمباري وکړله چې له امله لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي، خو مستقلو سرچینو لا تر اوسه پورې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. طالبان وایي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو. له بلې خوا د خوست د ولایت په سلهاو اوسیدونکو د دغه حملو په خلاف د احتجاج لپاره پرون د خوست په ښار کې مظاهره وکړه. کونړ په ولایت کې هم د طالبان یو سیمه ییز چارواکي مولوي نجیب الله امریکا غږ ته وویل د کونړ ولایت د شلتن درې پر یو کلي باندې د پاکستان د پوځ توپچي قواو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي، خو په کابل کې چې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا کومه مطبوعاتي بیانیه خپره شوې ده د دغو تلفاتو ذکر پکې نه دی شوی. د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد له امریکا غږ سره د خبرو په مهال له سیاسي طریقو نه په استفاده د دې ډول ستونزو او مشکلاتو د حل کولو په ضرورت تاکید وکړ، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې اسلامي امارت پر پاکستان غږ کوي چې په دې اړه دی د افغانانو د حوصلې امتحان نه اخلي او خپله غلطي باید بیا تکرار نه کړي، کننو عواقب به ولري. په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د تیرې شنبې په ورځ خوست ولایت سره څیرمه د شمالي وزیرستان په علاقه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو د پاکستان د پوسټ په یو کاروان باندې حمله کړې وه او و تنه پاکستانی عسکرې وژلي وو. د پاکستان په پارلمان کې نوی واکمن ائتلاف د پیپلز پارټي د ګوند سابق قدار غړی راجا پرویز اشرف د ملي اسامبلۍ د نوی رئیس په توګه باندې وټاکو. په داسې حال کې چې د پخواني صدر اعظم عمران خان تر مشرۍ لاندې د تحریکي انصاف ګوند غړو له پارلمان سره مقاطعه کړې ده او خپلې استعفاګانې وړاندې کړې دي، راجا پرویز اشرف به له کوم مخالفت نه دغه مقام ته وټاکل شو. توقع ده چې نوی صدر اعظم شاباز شریف به په راتلونکو څو ورځو کې خپله کابینه اعلان کړي، خو نوموړی په داسې حال کې په کار پیل کوي چې پاکستان له ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. که څه هم چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا اعلان وکړ چې پوځ د عمران خان په لرې کولو کې لاس نه لره، خو عمران خان یې دا کوي چې د خارجي فشار او لمسونې په نتیجه کې له قدرت نه وغورځول شو. تاسې زمون غږ د واشنگتن نوري. د روسیې د هوایی پوځ جټ الوتکو پرون د شنبې په ورځ د یوکرین د پایتخت کیف په اطرافو کې په لوی نظامي فابریکې بمباري وکړله او د پولینډ له سرحد سره څیرمې د لیفیف ښارګوټی د اوږده واټن په توندو په نښه کړ. مسکو وړه مورس په توره بحیره کې دغه هیواد د سمندري پوځ د غټې کښتۍ مسکووا له ډوبېدو وروسته پر کیف او د یوکرین په نورو کلونو باندې له سره د هوایی او ځمکنیو حملو د پیل کولو ګواښ کړی و. د روسیې بمبارتمان الوتکو کیف سره نږدې د ټانکونو د ترمیمولو فابریکا ویجاړه کړه. په دغه فابریکه کې د یوکرین د پوځ لپاره د نیپټون کروز توغندي تیارېدل. د روسیې چارواکو ادعا کړې چې په همدغه فابریکه کې له تیار شوو توغندونه د ماسکووا په ویشتلو کې استفاده شوې وه. د یوکرین پوځ وایي چې د روسیې بمبارتمان الوتکو له ګاونډي هیواد بلاروس نه پرواز کړی و. همداراز د روسیې پوځ ادعا کوي چې د میکولاف په ښار کې هم د نظامي وسایطو د ترمیمولو یوه فابریکه په نښه کړله. ویل کېږي چې د روسیې پوځ په پورنیو حملو کې د اوږده واټن کروز توغندونه استفاده کړي. په عین وخت کې د یوکرین د ماریوپول په محاصره شوي پرنفوسه بندري ښار کې وضعیت خراب شوی دی. د روسیې د پوځ هوایی او ځمکنۍ حملې دوام لري. د دغه ښار زیاتره برخې له خاورو او خزلو سره برابر شوي دي. د روسیې پوځ د دغه ښار د قبضه کولو په خاطر د تازه دمو قواو د رسیدو منتظر دی. دا واشنگتن دی. د ټونس ساحلي محافظین وایي چې د جمعې په ماښام یوه تجارتي کښتۍ چې زر ټنه خام تیل پکې بارو د هغه هیواد له ساحل سره څیرمه په سمندر کې ډوبه شوه. مسکو روسیې ته د برېتانیا د صدر اعظم بورس جانسن پر ننوتلو باندې بندیز ولګاو. له جانسن نه علاوه د بندیزونو په لیست کې د هغه د کابینې د دوو وزیرانو د دفاع د وزیر بن ویلس او د بهرنیو چارو د وزیر میرمن لیز ټرست نمونه هم شامل دي. پرون د شنبې په ورځ په شمالي کوریا کې د هغه هیواد د بنسټي ښودونکي او د اوسني مشر کیم جانګ اون د نیکو کیم ایل سونګ د زګیدنې سلمه کلیزه ولمانځل شوه. دغه ورځ د شمالي کوریا په تاریخ کې تر ټولو مهمه ورځ ګڼل کیږي. په لسها وزاره خلک چې رنګه جامع اغوستې وې د پوینګیان په مرکزی چهرائی کې راجمع شوي وو او د ډے آف د سن یا د لمر د ورځې ترانې ویلې. د چین چارواکو د شانګهای د پرنفوسه ښار په شمول دغه هیواد په ځینو ښارونو کې د کوینونس د اوبایي ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې لګول شوي بندیزونه سخت کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د شانګهای نه ریپورت ورکړ چې د 14 ورځو پورې د خلکو په ګرځېدو باندې بندیز لګول شوی. اژانس وایي چې پرون د شنبې تر ورځې پورې 4,191 تازه پیښې ثبت شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې هم یو ځل بیا ځینو ایالتونو کې د کوویډ-19 اوبایي ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د روغتیایي چارو د ماهرانو په باور د دغه ویروس 299 BA.2.0 او BA.2.0.1 چې د کوویډ BA.2 نه نشأت کړي د نیویارک په یو روغتون کې ملاحظه شوې دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته. طالبانو حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره نږدې راتلونکي کې د دغو دریو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنري یو ګډه غونډه جوړیږي. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې په ورستیو کې ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو سره ناسم چلند په اړه رپورټونه خپاره شوي. په موکړی د اکرام شینواری د رپورټ ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به په ایران او پاکستان کې د مشتو افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د دغو هیوادو د چارواکو او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د لیک کمشنري یو ان ایچ سی آر سره په درې اړخیزه او څلور اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. د دغه وزارت د مطبوعاتو څانګې یو غړي سید عبدالباسط انصاري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې کیدای شي دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې او یا هم د بلې میاشتې په سر
یوازنی هدف د مرستې مهاجرینو ته او په یو ترتیب سره ارزول د دوی وضعیت میزبان حکومتونو څنګه کولای شي زمونږ مهاجرینو ته خدمات ارزه کړي د حقوقي مسایلو له لحاظ نه او د معارف او تحصیلات او صحت او نورو برخو کې دوی اړتیا لري چې باید دوی سره همکاري وشي او بل مسله د دوی راتګ د چبیر افغانستان ته راځي. یعنی دوی راتګ د سی راتګ باید پیچی با عزت او د طالبانو په توګه دوی ته فرصت ورکړي سي چې خپل هیوا ته راستنه شي.
د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مال 15 میلیون څخه زیات افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو او د اسنادو پرته ژوند کوي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ایستلو لړۍ په دې وروستیو میاشتو کې یو ځل بیا چټکه شوې ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د یو راپور له مخې د روان 2022 میلادي کال په لومړیو دوه میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته 1,00,000 څخه زیات افغانان چې په دغه هیواد کې د اوسېدنی قانوني استاد نه لرل خپل هیواد ته ستانه شوي دي. همداشان په دغه موده کې له پاکستان څخه 1,086 افغانان چې په دغه هیواد کې د اوسېدنی د اسنادو پرته ژوند کوي خپل وطن ته ستانه شوي. د مهاجرینو سیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو څنګه غړی سید عبدالباسط انصاری وایي چې له ایران څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ایستلو بهیر کومه نوې خبره نه ده، بلکې د ښاغلي انصاری په وینا دا بهیر په تیرو کلونو کې هم همدغسې دوام لري.
اخراج یو نوې پدیده نه ده، بلکې مونږ په تیر کلونو کې هم شاهد دیو چې زمونږ هیوادوال د اجباري په توګه بیرته افغانستان ته راتلل دا عادي خبره ده. تا ګوراتک مونږ لرو هغه زمونږ هیوادوال چې بغیر اسناد او بغیر کوم حتی د تابعیت تذکره نشټون کې دوی خراج کېدل په خوا هم اوس هم دسی دي.
خاغلی انصاری د افغان مهاجرینو د قربه هیوادو څخه وغوښتل چې افغانستان کې حالات ته په کتنې دي افغان مهاجرینو ته نور هم په خپل هیوادو کې د اوسېدلو امکانات برابر کړي تر څو هغوی په داوطلبانه ډول خپل وطن ته ستانه شي. د سید عبدالباسط انصاری د معلوماتو پر اساس اوس مهال هر ورځ له ایران څخه افغانستان ته 1,000 or 2,000 په شاوخوا کې افغانان خپل وطن ته ستانه کیږي. د ایران حکومت د طالبانو د اسلامي امارت څخه وغوښتي چې دغه هیواد ته د تلونکو افغانانو د تللو مخه دي ونیسي، او دا ځکه چې ایران په دومره لوی شمېر مهاجرینو د ساتلو او ورته د امکاناتو د برابرولو توان نه لري. دا درې اړخیزي او څلور اړخیزي غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې په روسي اونیو کې په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه راپورونه خپاره شوي. د عنایت الله الکوزي په نوم په ایران کې میشت یو افغان مهاجر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې یو شمېر افغانانو سره تاوتریخوالی وروسته له هغې په ایران کې زیات شو چې په مشهد کې یو افغان په ایراني اخوندانو باندې برید وکړ او دوه تنه یې ووژل.
فعلا مهاجرین په نورمال ډول سره خپل ژوند ته ادامه ورکوي او خپل کارونه ته ادامه ورکوي، نو هغه وضعیت له منځه تللی دی. ډیر سخت وضعیت تیر کوي مهاجرینو دلته، دا ځکه چې یو تعداد وزورول سو او یو تعداد همدسګر سو او د مرز نه هخواته وړول سو. نو په دې اساس مهاجرین ډیر په یو بد حالت کې او دوی نه پوهېدل چې د دوی د سرنوشت سره مخامخ کیږي. خو اوس دا فعلا اوضاع ډیره ښه ده او مهاجرین خپل نورمال ژوند ته راګرځېدلی دي او کوم خاص حالت شتون نه لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د دغو راپورونو د خپرېدو وروسته په کابل، هرات او خوست ولایتونو کې د ایران په خلاف لاریونونه هم وشو، او په کابل او هرات کې لاریون کوونکو د ایران په سفارت او کنسلګرۍ د ډبرو ګوزارونه هم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپرېږي. په منځنۍ صفه 1,269.0 پلانډو صفو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
روسیه یو اونۍ مخکې په مسکو کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارو او د هغه هیوادونو په لیست کې ور شامل شو چې پرته له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني د دوی ډیپلومات ته د کار اجازه ورکړي. په موخه دې رپورټ ته
روسه له هغه چې روسیه د طالبانو یو ډیپلوماټ ته د کار اجازه ورکړه، دغه هیواد هم د 13 شنبه روسیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارلو. طالبانو د مسکو دغه اقدام وستایلو او ځانونه د دوی په وینا د سیمشرو حکومت چې له افغانستان څخه د باندې د سیاسي کارونو تر سره کولو مستحق دي و بلل. د روسیې پرته چین او یو شمېر نورو هیوادونو هم پرته لدی چې طالبان په رسمیت وپیژني د دوی ډیپلوماټانو ته د کار اجازه ورکړي. خوځنی سیاسي څېړونکو وایي چې د طالبانو سره د اړیکو جوړول د دوی د پرسمیت پیژندلو معنا نه لري.
جی حکومتونه
د دغه ډول ډیرو ادارو سره چې په قانوني لحاظ د حکومت په توګه نه مني هم اړیکې لري. په نړیوالو اړیکو کې پرسمیت پیژندنه له تماس او اړیکو څخه مختلفه وي.
په هغه هیوادونو کې چې د طالبانو ډیپلوماټانو ته د کار اجازه ورکړي، په خواني افغان ډیپلوماټان وایي چې دوی د طالبانو سره کار نشي کولای او دوی استعفا ورکړي.
پاره کې چین ته هم یو کس معرفي کړي وو او زموږ کوربه هیوا چې ور سره منلو چې ډیپلوماټ براسي. نو د ډیپلوماټ راتګ سره زما خپل او زموږ د اشتا ډیپلوماټانو فکر دا و چې دا غوي راتګ په دې معنا بل خصوص لري چې اوس به د هغه سره کار کوو. دا په دغه اوسنی حالاتو کې په اوسنی شرایطو کې او په کوم پالیسیانو کې
په ټوله نړۍ کې د افغانستان له 15 سفارتونو او شلو کنسلګریانو څخه اکثریت لا هم د خپل کارونو لپاره فعال دي. خو دغه سفارتونو او کنسولګریانو اکثریت ډیپلوماټان د طالبانو له حکومت سره کار کولو ته زړه نه خکوي. ځنې وایي چې دوی د طالبانو واکمنی په رسمیت نه پیژني.
من نمایندگی هست مردم افغانستان میکنم.
د نړیوالو او ملی قوانینو پر بنسټ اوس هم زه د افغانستان د خلکو استازیم. طالبان په ملی او بین المللي کچو کوم مشروعیت نه لري. دوی دا دعوه چې یو حکومت دی نشي کولای.
نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو د بشر حقوقو ته د درناوي کولو، جنو ته خونځو ته د تللو د اجازه ورکولو او د ترهګرو سره د اړیکو پرې کولو په ګډون د یو ټول ګډونه حکومت جوړول غواړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
تیر کال افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د امریکا د پوځ برحاله او متقاعدو افسرانو او عسکرو د خپلو افغان ژباړونکو د خوندیتوب او د افغانستان نه بهر ایستلو لپاره دوامداره هڅې پیل کړې دي. د امریکا غږ خبریال کین فرابج په 2002 کال کې د امریکا د پوځ سره خبریالي کوله. شاوخوا شل کال وروسته په امریکا کې د یو متقاعد امریکایي افسر او د هغه د پخواني ژباړونکي د لیدو په حق له دغه رپورټ تیار کړی دی. تاسو یې دراورو.
ما په 2002 کال کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په یو کلیوالي غرنۍ سیمه کې لبراین کول او د هغل ژباړون کې هدایت سره چې د کلی په خلکو یې د خوانځي وسایل او خوراکي توکي ویشل ولیدل. له دغې لیدنې شاوخوا شل کاله وروسته ما ښاغلی کول د کنټکی په ایالت کې پیدا کړ، چیرې چې نوموړی له پوځ څخه له تقاعد وروسته اوس د چاپیریال او ځنګلونو د ساتونکي په توګه دنده ترسره کوي. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې د طالبانو پرمختګونه له نږدې څارل. ښاغلی کول وایي په افغانستان کې د خدمت له ترسره کولو پښیمانه نه دی، خو یوازنۍ خوښیني دا ده چې له هدایت سره یې اړیکه پرې شوې ده. تیر کال د امریکا د پوځ برید جنرال مایکل ګریر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو خبر واورید. هغه د هدایت په نوم د خپل افغان ژباړونکي په هکله چې په 2015 او 2016 کلونو کې له هغه سره کار کړی و اندېښمن و.
یو مخام ما په یو خبر کې ولیدل چې طالبان غواړي هوایی ډګر ته د خلکو د راتګ مخه ونیسي. ما هدایت ته پیغام واستو او ورته مې وویل چې ژر تر ژره هوایی ډګر ته ولاړ شي او خپل کاغذونه امریکایانو ته وروښيي. هغه پیغام ځواب نه کړ.
په دې وخت کې هدایت الله حصاري او د کورنۍ شپږ غړو یې هڅه کوله چې د کابل هوایی ډګر ته چې د امریکا سمندري ځواکونو یې امنیت ساته ننوځي.
مالی و امریکایی اسکر څخه پوښتنه وکړه چې کومک ته ضرورت لري. هغه ویل تاسو انګلیسي خبرې کولای شئ. ما ورته ویل وو زه ژباړونکی وم او د امریکا له پاو سره مې نه کاره ترجمانی کړی ده.
حصاري هوایي ډګر ته د ننوتو د هڅو په جریان کې جنرال ګریر ته تلیفون وکړ.
زه د تلیفون په زنګ باندې راویښ شوم چې ګورم له افغانستان راته څوک تلیفون کوي. تلیفون مې ځواب کړ. د شور ماشور او ګڼې ګوڼې غږ راته او تلیفون پرې شو. بیا سمدستي وروسته بل تلیفون راغی چې ګورم د هدایت تلیفون و او په ماته ګوډه انګلیسي وویل چې د میدان په دروازه کې دی.
هدایت تلیفون یو امریکایي سمندري عسکر ته ورکړ.
ما ځان معرفي کړ او عسکر ته مې وویل چې هدایت ته ما خط ورکړی او زما ترجمانو. عسکر وویل پوښم او ټلیفون بند شو.
دوه ورځې وروسته حصاري جنرال ګریر ته پیغام ولیږه چې دوی اوس د کابل هوایي ډګر ته ننوتلي. میاشت وروسته حصاري او کورنۍ د جرمني رامشتاین هوایي اډې ته، له هغه وروسته د نیوجرسي په ایالت کې د فورت ډکس پوځي اډې ته او له هغه وروسته د مارچ په میاشت کې د فلوریډا د ایالت د کلیر واټر سیمې ته ولیږدول شول او هلته یې ژوند پیل کړ. جنرال ګریر او کول دواړه له حصاري سره د هغه د ویزې د پروسس په بشپړولو کې مرسته کوي. کول د کنټکی له ایالت څخه فلوریډا ته یو له ساعته په موټر کې د هدایت د لیدو لپاره مزل وکړ.
کله چې موږ په افغانستان کې په 2002 کال کې کار کاوه، د هغه زوی زما د لور په شان د شپږو میاشتو و. څومره ښه تصادف دی چې اوس یې د شل کلن ځوان په ډول وینم. شل کله روسته سره وینو زه ډیر خوشاله يم ډیر وخت روسته مولیدل د زما خملګره دی
هغه ملګرتیا چې د جنگ په وخت کې دولسیز مخ کې رامن شوه اوس هم په داسې حال کې دوام لري چې حساری په امریکا کې خپل نوې ژوند پیلوي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري
د روسیې په خوانی ولسمشر او جګپوړې امنیتي چارواکي دیمټري مدیوروف خبرداري ورکړې ک فنلند او سویډن د ناتو سازمان سره یو ځای شي مسکو به د بالټیک او سکندواني هوادونو په خوا کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي هم کړي د رپورت دا
د روسي پوخاني ولسمشر او د امنیت شورا مرستيال دیمټري مدیوروف خبرداري ورکړی چې فنلند او سویډن د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي روسي به په سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي خاغلی مدیوروف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي کدا دوه هیوادونه ناتو سره یو ځای شي د غړي هیوادونو سره به د روسي پوله دوه برابر شي او تبي خبره ده چې پوله به پیاوړی کړي فنلند او سویډن د چاشمه پورس اعلان وکړ چې د ناتو سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو په برخه کې مهم پړاو تر رسیدلې دي
زموږ ولسمشر د دفاع وزارت ته اوس لارښوونه کړې چې زموږ د غربي سرحد د پیاوړي کولو لپاره خپله طرحه چمتو کړي ناتو زموږ لویدیځې پولې ته خپل پوځي جوړښت ته دوام ورکړی دا د ناتو لپاره ختیځه جبهه ده
د فنلند او سویډن صدر زمانو د چاشمې پورس ناتو سره د یو ځای کېدو د امکاناتو په اړه بحث وکړ د اوکراین د جګړې په اړه فنلند او سویډن چې بې طرفه وو اوس اړ شول چې ناتو سره د یو ځای کېدو په لوري لومړنی ګام پورته کړ
NATO is an organization
NATO هغه سازمان دی چې زمونږ د امنیت په اړه پکې مهمه پریکړه کوي دا د اروپا د سیاسي او امنیتي جوړښت یو مهمه برخه ده
We have to really think through
موږ باید په دقیقه توګه فکر وکړو چې په نوي وضعیت کې د سویډن او زمونږ امنیت لپاره څه ډیر ښه دي او یقینا دا چې څه پیښیږي او په فنلند کې بس مونږ لپاره ډیر ارزښت لري چې تعقیب شي
بلخوا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر په ارزښت په امنیتي مرستې سربېره د تسلیحاتو او مهماتو مرسته کوي څو د هیواد وکړی شي د روسي د برید په وړاندې لزان دفاع وکړي
موږ اوکراین سره پر نوې دفاعي بستې خبرې وکړې موږ د 800 میلیون ډالر په ارزښت پر پوځي مرستو هوکړه وکړه چې وسلې مهمات د توپچی سیستم زغروال موټر چورلکه او نور وسایل شامل دي لدیم راستي ډیر مننن دوی
زيلنسکي د چاشمې پورات له اوکراین څخه د پولند استونیا لیتوانیا او لیتفیا د ولسمشانو لیدنې مننن وکړه بل خو د جرمن د نړیوال محکمې لوی څارنوال کریم خان د چاشمې پورات د اوکراین بوچا کې له ډلېزو قبرونو څخه لیدنه وکړه او خبرې وړاندې ته ویل چې اوکراین د جنایت یو صحنه ده د جرمن د نړیوال محکمې د جګپړي چارواکي ژمنه وکړه چې شواهد به وڅاري په داسې وخت کې چې عدلي متخصصینو کار پیل کړی دی
هر کس په تیرا ملکی کسان ځانګړي حقونه لري موږ باید غږ پورته کړو او پر دې باید ټینګار وکړو او حقیقت پیدا کړو چې څه پېښ شوې دي کله چې مسؤلیت وي قاضیان به یې په اړه پریکړه وکړي
د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي له پوتين څخه غوښتي چې په یوه نړیواله محکمه کې حاضر شي خو د روسي ولسمشر ولادمیر پوتين د سشمې پر زویل چې په بوچا کې د جنگي جنایتونو په اړه ورکړ شوی راپورونه ساخته کړي او زیاته کړه چې په دې اړه ثبوت نشته وحید فیضی امریکا غږ واشنگتن
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي
زنه شباشنه درنو اوریدونکو د امریکا غک سر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډ شارمن ویل د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فبروري په میاشت کې خپل د مخه سنجول شوی نه پارول نه حق او په اوکراین وحشي ارغل پیل او په دغه څو هفتو کې د اوکراین په ښارونو او په مهمو بنیادي کارونو باندې د روسیې پرله پسې بمباری و. په دې تازه لسیزو کې هیواد د چټکو وده کوونکو بشري ستونزو نه پیدا کړه. فقط په 15 هفتو کې د هیواد د څه باندې د نیمایي ماشومانو په شمول د اوکراین د نفوسو یوه ربع بېزه شوې ده. مازه په 15 هفتو کې څه باندې 4 میلیونه خلکو د مهاجرو په حیث اوکراین نه پریښی ده. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې اوس خبرداری ورکړی ده په اوکراین کې 45% خلک تقریبا د دغو خلکو نیمایي د نړۍ یو د داسې سترو هیوادونو نه چې د غلې په لحاظ ډېر غني دي د کافي خوړو په باره کې اندېښمن دي چې وی خوري. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن د اوکراین په خلاف د روسیې د جنگ د بشري تاثیر په باره کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د اوکراین د خلکو لپاره د خوړو د څښلو د پاکو اوبو سرپناه او درملو په برابرولو کې مرسته وکړي او د اوکراین د ګاونډیانو سره هم مرسته وکړي چې په میلیونو مهاجرو ته پناه ورکړي ده. دوی ویلې امریکا ژمنه کړې ده چې خپله ونډه اخلي چې بشري کړاو سپک او اسانه کړي. چې په اوکراین کې دغه جنگ سبب شوی ده او په درسته نړۍ کې په بل ځای کې موجب شوی ده. امریکا چمتو ده چې د اوکراین د هغو خلکو لپاره چې ګاونډي ملکونو او درست نړۍ ته د خوړو د نه خوندیتوب په شمول د پوتین د جنگ د تاثیراتو له کبله مهاجر کیږي په نوي بشري مرسته کې څه باندې $1 میلیارډ مرسته برابروي. مګر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویل حقیقت په خپل ځای ده تر څو چې پوتین جنگ ته دوام ورکوي تر څو چې د روسي قواوې د اوکراین د ښارونو بمباری او ته دوام ورکوي او د مرسته د رسولو د خطرونو مخه نیسي تر څو چې د ملکیانو محاصره دوام لري و نشي کړی ځانونه سیب تکړي. دغه بشري ستونزه به نه یوازې په اوکراین کې د روسیې د خلکو لپاره په درسته نړۍ کې خراب شي. روسیا باید د ملکیانو د ژغورنې په باره کې د بین المللي بشري قانون له مخې په خپلو مسؤلیتونو باندې ودرېږي. په دې کې هغه کسان شامل دي چې له جنگ نه تښتي او هغه کسان شامل دي چې بشري مرستې برابروي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن وویل منګ هله لرو منګ واقعا هله منو چې جمهور رئیس پوتین به د سولې د روانو خبرو په باره کې په جدي توګه ژمنه وکړي. مګر موږ په هغه څه باندې تمرکز کوو چې د روسیې قواوې څه کوي نه په هغه څه چې روسیه څه وایي. او بالاخره دغې بشري فایدې پای ته د رسولو یوازنۍ لاره دوامدار اوربند او د اوکراین له خاورې او د اوکراین لری سرحدونه د روسیې د قواوو بشپړ استل دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو نه زمونګه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.